السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې وروسته زما همکار فریبا ظاهر مختوړي د طبي پیښو د خطرونو د مخنیوي یا کمښت د نړیوالې ورځې په اړه باندې د طبي پیښو د خطرونو د کمښت په لارو چارو خبرې کیږي. دغه ورځ پرون و تاسو کولی شئ چې د طبي پیښو د خطرونو په اړه که څه پوښتنې لرئ وروسته خپرونې ته زنګ ووهئ. خپرونه کې مسؤول چارواکي هم رابلل شوي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دفاع وزارت وایي چې هلمند کې دوه هلیکاپټرې غورځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر له خلکو وغوښتل چې قانون مراعات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې او له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت یو بیان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکی ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلي او مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي طالبانو تیرو دو اونیو کې 515 یرغلیز بریدونه کړي دي. د وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي په دغو بریدونو کې 251 ملکیان وژل شوي. دغه څرګندونې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي وو چې یرغلیز بریدونه نه کوي او دوی دفاعي حالت کې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ولایت ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کوویډ 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کانفرانس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات او بیا کابل کې دي.
تیرو چلیلی سپوساتو کی پا لابراتارونو کی دریس واتلس ماینات شوی دی چی پا دریس واتلس مایناتو کی شپک شپیت مصبت دی چی دی سرا دی طول و مصبت و شمیر نه دیر زر و نه سو و چلور نوی درسی گی. طول و رغیدل و شمیر دری دیر زر و دریس و چلور پنزوست درسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غوښتل چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیه قمندانۍ د پولیسو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي چې 14 کې 8 تنه نور ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشې شو. او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړی. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالډو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنطین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالډو داسې وخت په کورونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخامخ شي. د راپورونو په اساس رونالډو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالډو وروستۍ وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی او لیکلی و چې له سټېډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړه خوشاله وسی اداونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تجربه لکه چې مخیز ما همکارم ویل د طبيبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې دي چې زموږ یو ملما هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربه بې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو. مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولای شئ چې په کورنۍ و شمیرو کې 0 و 2 و 5 و 5 شمیرې ته زنګ وهئ او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 1 4 1. بلش میرم بوده 0 0 4 0 2 1 4 1 5 1. نو ستاسی تلیفونونو تا سترگی پلاریو او زموج دیخ پروونی میلما بر راستروی انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علوم اکادمی پخوانه غړی او د جیولوژی او کانونو د برخی متخصص چې لدوی سره به هم وروست ستاسی نظر نه او خپل پښتنی چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دی چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ 0,348 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن شوي دي په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم $3 تریلیون زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیږو د افغانستان برخې ته مخه کوو چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای سو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلما راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکارې شرکې چې لا میلما نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو ستاسي ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راتو وایست چې ستاسي تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهئ ځان راته وپېژنئ او وایست چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده. خلک څه کوي له کومو ستونزو سره مخامخ سوي دي؟ بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ.
سلام علیکم خورجان تاسو ډوډۍ سره ته په دواله کې سلام
علیکم. علیکم سلام وراره. خپل ځانو په جنګ له کوم ځای مو زنګ وهلی او د خبرونه موضوع به مخامخ اوریدلې وي.
خورجان تاسو له سرلایم د کې لګین د بغلان ولایت
پس لاسه د بغلان ولایت خریر شرغ لې مېرمنې وکي مخکې می خبرونه معرفي کړل او فکر کوم چې بیا به ضرورت چې تکرار وکړو نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډېره د طبیعي آفاتو سره مخامخ دی ولاته د افغانستان ډېر هیوادونه خو شمال یو لږ ډېر که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه سره شریکي.
الله خورجان پر بجان زمن پښتما کې هم دوه سفر کې مات پدې چې خانه د سویر سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زمن کې لګی چې زه خاص کومه پدې چې خانه د سویر
بله مننه کوم رخه یو بل اوریدونکو هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکو به را واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وایسته او لکوم زایم او الیکنی ولې
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزت ولرسته کوم کومه په دغه هدي ورداګي باندې باندې شکول سولاینه ورداګونه
مېرمنه وکي ورداګ سب ستاسو تجربه څه دي د طبيب
مو خان مو په دا ورسته یو څو ورځې کې دی یو ډېر خناړی سیل شویدون په دغه ورداګو باندې شکول سولای کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلافات نو خو د خلکو ځنون ځکو تازيونونه وو ځنو کارواندو تړر ځنونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یو ورس نو کله کله داسې مشکلات به موږ پښیمو کې ځ خپل ده سترګو لیدلای خپل کده تا ویما دا پیښه چې مان ستروغله بیا نو دل داسې کاسو مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې پټی ټولات کې ونه دغه خپل کور او ځکاو ار چې نو څه کې ورکړ خو بعد بختونه د کومه هم کوم دي کومه خونه ولا شو کوم شو داسې ما سي معمولي همکاري و داسې راته همکاري نه و نو دی هغه د درنو ملمنه نه دغه پښتنه ده که چیرته په کومه سیمه کې کوم تبعي پیښه مانست راځي بعد هغه کوم کسون چې هغه لږ ورچا د کومک لري یا یو چا سره همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د غو چا سره د څنګه هم سره چې غو کور رنګ شوی وي بل مشکل سره د پیسې د ریډو سره کوم همکاري
ورته مننه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې او بیا ورسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زه فقط یو بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله دا څنګه سیمه و ایدل تخلقو په خپل سر کورونه جوړ کړي ورکنه داسې په نقشې یا پلان سره سیمه و
د تاریخ په وګړو کې دا څه یو سل نه ورغلای دی مخ په سیمه کې نو د خلکو همیش هم دلته کورونه جوړ کړی وو دغه په اصطلاح د داسې نه و چې یو زور وکونو یو دغه کورونه چې جوړ کړی وو داسې یو د خوان خلو کله چې ورېدل په سل په دوه خوان باندې وو ته نو څه کم 200 کور او کسل کله دغه د دوه خوان شو نور دغه خبره نه و صرف داسې پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولی نه پیښه و چې په ورداګو کې مو باندې راغله.
بلې ډېر مننه کوم یو بل اوریدل که هم پر لیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کم چیز مجد دی اولیدون که شمیره نده رخصوه او ارکه پریسول بله بله اولیدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه از شرکی.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
بله
استاس یواز اولو مهربانی بود که زن بله ځان مېرمنې ځان معرفي کوي
زه صدرالدین له خوست نه امریکا ته راغلم.
صدرالدین له خوست ولایت خمه مېرمنې وکي ورور تاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر ستنمیر زهیر صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانه غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص زهیر صاحب خبرونې تر ډیر شرح لست ورسو تاسو ته تفصیل د مخکنی اړیدون کې خبري به شای اوریدلې وي دوی د پوردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو درته لو پاړه خپل ستونز را سره شریک کړه. دغه رقم تاسو هم شاهد یاست چې په افغانستان کې بیلا بیل دولونه طبيعي پیښې یا طبيعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته سي. غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت.
دغه مخه د طبيعي پیښې چې دغه کې یو سیلاب دی د افغانستان څون غرنه هواد دی او یو پر څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخې د اورونه نیولې دي. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې داسې یو بدبخته حالت راغلی دی چې غاصبین ځمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم داسې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هرې خوا د غرونو اوبه عمل ته راغلي دی راواخیستې په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کې خرڅې کړې چې خرڅې کړې دا که لس کاله سیلاب رانیسي په یولسم کال به راځي او که په شل کال رانیسي په یوویشتم کال. طبیعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمنو اوبه ټولې دې خوړ ته راخته کېږي او په دې خوړ کې د مظلوم ولس هغه دي اولته غاصب هم ورته ویلي چې د حکومت ذمہوار یم او د شخص ذمہوار نیم که د شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شوی دی او ډېر ډېر رحمه په دغه کورونو هلته ځمکې توضیح شوي دي او د سیلاب لاندې پرتې دي.
بله زهیر صاحب، که در تو وست سید دغه خلکو په مناسبو ځایونو کې کورونه نه دي جوړ کړي یا د اړتیا له مخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کېږي، که در تو وست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول که داسې معلومات ورکړو؟
نو دا په مشخص ډول باندې نشم ویلای، خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله، یوازې سیلابونه نه دي، دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلئ چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال شته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کېږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغه ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی. شوب سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، د عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی وشي. دغه ډبو نه څنګه سټنډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتې دي او حتی ټوله کورنۍ غریبانانې د منځه وړي دي، کورونو اورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید د ولس ته ورکړی شي.
بله، مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به واوریدونکو هم راوخلو، بیا به بیرته تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلی. بله بله، مشتاق آواز لرو. بله، ستاسو غږ ستاسو مهرباني وکړئ.
نیمه کافه او ساده کنسول کاور باندې ستاسو د دې پوان زه څو کلمې تاسو باندې مو لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دې یو کې مسله موضوع ودی سي
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدای پر مختلف کې پیدای او د تو او فضل غریب ادم عبارت از زلزلہ سیلاباز کوسولی تغذیه زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مالوز به خطر زلزله است، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مالوز به سیلاب است بالاخره قسمت های شماشک همسان به وقوع لحظه زمین است. ما فکر میکنم که یک از گفایی که بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبت توجه کنه که اول یک اسسمنت ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دست نکنند درک نمیتونند که لاقل نقاط آسیب پذیر خواهند درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یا درک کنند و بالاخره در جای نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید. اون زمان است که بازات علی ارزیابی خود میتونند که جان و مال مردم بسلا در امان بسازند. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار در دیگه دنیا تجربهش نمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرند. اونا اولین کسای هستند که برای رفع وقوع همچو حوادثا بسلا زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چکه کنند در خود مرکز در کابل چکه کنند و مثلا برکت‌ها را در کابل زند ببرند توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنند، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمانه. متاسفانه چون با ارقام و دیتا اگر دقیق داشته باشیم ارقام و دیتا قدیم که در کجا مثلا وقوع سیلاب ها وجود دارند در کجا بارانا چقدر هستند، من ایمان دارم که اتومات شما برای پیشبینی کردید که وقوع سیلاب ها در کجا واقع میشه، وقوع بزرگ کجا واقع میشه و هر گویی نقاط را شما دقیق بساط موضوعات ایمونی تدبیر کنید. من ایمان دارم که شما جان زیاد مردم های پسان نجات میکنید. من بخیر از فکر مثال خود چه میکنم که شما ببینید که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سیلاب معروض است و عین تعداد مردم در آلمان هم است، اما در آلمان یک دو نفر کشته را تخلیم میتن ولی در افغانستان اضافتر از 1000 نفر. برای میگرد این که ما سطح آگاهی ما فهم ما و برداشت ما و این که ما صرفت که نداریم که لاقل بگویم که نقاط آسیب پذیر در کجاست.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوېلې چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزلې سیلابونه وچکالی یا د ځمکې ښویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د دې پیښو سره مخامخ دی احتمالا د جنگلونو لمنځ تللی او ورلګیدنی دي. یعنی بیلابیل مسائل سته دوی ډېر ښه ټکې ته اشاره وکړل چې دا سیمې باید وپېژندل سي او خلک یې له خطرونو خبر سي. باید ووایم چې په دې خپرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغوو چې همدا پوښتنې ورسره مطرح کړو چې کوم کارونه سوي دي، ایا څومره سیمې پېژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړي دي څه باید وسي. خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو بریالی سوي چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. یو اوریدونکی برا وخلو بیا به بیرته راسو، ځکه ډېر په تلیفون کې پاته سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریکې، خپل نوم را ته وښایاست لکوم ځای مو زنګ والی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاړی شکم.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت، خب مهرباني وکړئ مثلا خپل نظر را سره شریکې.
خود ځان زما نظر خود چې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې په داخل د شهر کې یو خول تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خول دی خوري او سطحه د خول لا جګه شوی دی. دا څو د تې خوړونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، ښاروالۍ ته مې وویلې، ولایت مې په دې مقام مې په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی. خدای نه خاصه که دا چېرته د دې د اوبو جن ځای چې د اوبه په کلو باندې اوړي، دواړه طرفونه د خوړ ډېر پور نفوسه کړي دي، لاندې کې خار پروت دی، خپله ولایت کې لاندې پروت دی، نو ډېر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هېڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هېڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خوړ راځي چې
دا څو د تیر هغه زموږ آتا چې پادیرو باندې ورغه په سرکونو باندې په خار په میز کې دا وګرځېدلې ده. وګ خو شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکیم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
دولت کار خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی؟ تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسئ؟
لوډر نه یې هنو موټر نه یې دا خپل څه نه کی. نو د کلی خلک خو هیڅ مشکل کلی خلک نه توان دي چې څنګه نو وسن لري داخل خار کې په سل میټرې په 200 میټرې کې تقریبا وو دي کوته دانی د نفت غاز ټانکرې لګېږي چې هر ټانکر کې 40 تنه 50 تنه غاز راته دي. خدای نه خاصه شرایط دغه سي دي خدای انطلاق وکي یا دې ته کوم صدمه ورسي یا کوم مرمۍ په حساب ته کې دلته مودې سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي. نو د یو تجارت دی چې په خاطر باندې موږ دغه عوام د خطر سره او د غړ ګواښ سره مخ
یو. مننه کوم نبی ناسب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستل د په نورو خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ږدي چې هلته ګڼ مېشته سیمه ده. اما موږ په دې خپرونه کې تر ډېره پر طبیعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کېږي په کومو سیمو کې کومه سیمې د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسو پوښتنه به تبن ده ما یادش کړم موږ به نو له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډېره زیاته مننه کوم ورځو د خپرونه میلمه ته شغلی زهیر صاحب ته زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډېر په ټلیفون منتظر پاتې سولې. زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی، اساسي نه دی جوړ سوی او دا د دې بایس کېږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بلاخره خلکو ته زیان ورسوي. یو دا مسله او بل دا خو په خپل دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو کې د افغانستان شمالي برخې تراسو هلته د آمو سیند تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړوي، سرحدي اوبه دي فیصله د هلته موږ تاسو د دې شاهدي یاستو چې کله ناکله ډېر اورښتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړه سي او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکې یا د دې کورونو ته لاندې کوي او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوا په یو ډول د افغانستان اراضۍ ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضۍ له لاسه ورکوي دا په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو خلج وغورو چې څه کېدای سي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت څه باید وکړي؟
د دغه سي ستونزو مخه نیول لپاره یو ځنې لار خو اوس په فعلي شرایط کې همدارې چې باید استناتي دیوالونه جوړ شي. له بل مره چې د امو سیند شاوخوا کې هم استناتي دیوالونه نه دي جوړ شوي او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته وي دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی سره له دې چې بعضې پروژې شته دی. په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعضو خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله مننه کوم زهیر صاحب. پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوي چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولسته کول په کار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده په خاطر چې دغه ولس او دغه موسسه او دغه څنو هم دغه ولس په اشرونه کړو هم دغه څه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم دغه ولس په هڅه کړی چې د شهر د لارې ټول سره وځي او په هغه برخه کې چې تخریبات زیاتې هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت غني باید ولسته کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تم سم یو دا چې تبن ولستو شایي دا ګران کار وی چې دوی است نه دی دیوال جوړ کې مخصوصا د داسې لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوې کاوسی چې خلک ورستر بلې کله چې د افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کېږي یا کرنیزې ځمکې لري یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسې اورېدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې دپاره حل لاره پیدا کېدای شي؟
دې برخه کې د سپلې عام لوس کې یو ټوکه هم شته وایي چې سیلاب تله ولې ته ریزه کړې و چې زما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک تله ولې ته ریزه کړې چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والی ورته ویل چې تاسو نه مخ کې سیلاب راغلو چې اوریزه کړې و چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغه سي خپ سترګو ګوري چې پاس اوبر اغلي دی او په خړ کې ته د هغه د کور جوړې نو طبيعي خبره ده چې دا سیلاب کوم پلزي هغه ورځ باندې د باراباد سیم د ننګرهار سره تیرې دم او مجد یو ډیر لوړ خړ حتی حکومت خپل د مالمانو تزمکي ور کړې دی او ډیر لوړ خړ په منځ کې وس سنکاري شوې دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوه خوانه په هغه باندې د غورو او د غونډې اوبر او تللی خدغه اوبو به کومي خوازي شې دي مالمانو ته دوی لازمه کور کړي او د خړ په منځ کې جوړي پیر نو وخت څو نیمګړتیاوي شته دي. دغه د بیرنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډیر چټک نه وخت دی او لاري ونیسي هغه څه چې بیا مرسته راځي او سیلابي وړي باید مخکې دغه خپل وزارت دغه برخه کې دغه مسولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه څه مننه کوم چې د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزله یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسو معلومات لوریدونکو سره شریکې چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1 میلیون په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپله په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پوښتنه چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند عموما د مایترانی کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مایترانی له حوضې تورې بهیرې ترکی ایران افغانستان او امالیات ختیری او بل اخر انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونه انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیلګې په توګه زه د تاسو اورېدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم. په 1942 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزله قوي زلزله راغلی وه چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر 3 برخه په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې وزانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1940 کال د اگست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړې نښې نښانې همدا اوس هم هلته لیدل کېږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 15مه نېټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز شهرآباد حامدینو په کلي کې د 4500 کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلیو نه 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرگ یا بستان درک او 15000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او په تاریخ یې ولور شي ډېر زیاتې
خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې اړولې. بله زه غواړم همدا پښتانه تیره مننه ول ستاسو د معلوماتو څخه. لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فعال کمربند باندې پروت دی، تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي، مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شاملې دي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې په دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي اړخ شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال استا او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په اصلي ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات تا پیشنیاد وړاندیز یې نشي کېدی. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وایي کله زلزله تی راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارام وي. دا سوی یا خره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام ځان کړته کوي، یعنې د ټیټو نه پورته ځي. غویان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه او ته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه یې ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د دې وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادی چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسې د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسې، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوې دي هغې ته بیا په جیولوجیکي پلاتفورم یې هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او تاسوکې هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې دغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې دغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویل چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندبینې او پیشبینې لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص ما نه دي اورېدلي چې هغې وړاندبینې ده.
یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه شوې لارې څخه د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوي؟
خطر د کمولو لپاره په دې برخه کې همدغه پیشبینې شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخص اشخاصو نه خصوصي انجینرانو کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی یوه مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې زلزلې په وخت کې به کومه سي تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغسې ابتدایي مسایل لاته په دغه د خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکړه، دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو هغه خپله انجینران بیا دې لپاره ځانګړي نورمونه او سټنډرډونه لري. نو دغسې مسایل شته دي، مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغسې یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نه شو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو، ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شول چې زلزلې کې برق مزي شکېدلی وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځاینه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه حساب واقعا چې دا مسایل دي چې احتمالات استه چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي، ان ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالي دي، ځمکه شویدنې دي، اور لګېدنې دي، ځنګلونو لمنځه تلل دي، د پخپله پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو پخپله دغه آفتون دی یا طبیعي پیښه دی، یو دا چې دغه آفت کله چې راسي له دې وروسته څه کېدای شي؟ طبعا دولت مرستې رسوي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې په خپله خلک په هماغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبروي یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یوه تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پر مټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی، دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیل ستونزو ته خبري. په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان خبرو هم د وسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله، تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات له اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی یا څونه دوی ترې راضي دي، څونه ستونزه هواره کړی ده.
ډېره مننه اغلې فریبه جانې، تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډېر په ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډیر وخت زلزله کیږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیره ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کیږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کیږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی، دا هغه محل چې وریځ به وه یا هغه محل چې باران به شوی وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واټساپ او د مسینجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وخته دی که چیرې په آینده کې د خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د نامنې پیښې په ډېر زیات تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو زیانمن شوي نه وي او دوی ته به پکې زیان وي اوښته.
کروادان احسان آریان زهر سب تاسیو هم دی خبری آوریدلی وی ابتا دخست تاسو خم یو پشتان لرم بیا با نور آوریدون کتان ورسو لوقت لرو ده خبرو انی پایتا و هم آوریدل چی پا پکتیا که خالکوست اغده کتس هم شاید ده افغانستان طول سیمی انترنت لاست رسای ونه لری خو اغزاینو چی لری ده طولانی زی رسانی لری ازاد گروپون جوڑول یو بل ده گواشونو خبرول ستاسی پا نظر ده سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څونه مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې یو د بل سره کیږي، یو د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې دي خپل خط وسایر او خپل هغه ټاکي. وړاندې هم همدغه دی چې زن د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ده ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمانځه دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي ځکه سم د لاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تاخچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه رالوېدلی نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه ننه باسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورخه ته هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم
ورکړي. اوس به اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او خپل تجربې راسره شریکې یا د خپرونې په اړه نظر پوښتنه کولرئ.
ریوا جان خوری سلامونه کی لیتا ته وړاندې کوم محترم میلمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لارې ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه زه حکومت ملامتوم کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځایو کې کورونا وهلي وو چې هغو ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وې هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو 50 روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی د ځای کې زه کور جوړ کړم هغه چې کله کور جوړ کړ سیلاونه راغله دربازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوعه کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي دا خو داسې نه ده چې اسمان ته ګوري چیند دا راځه بس بیا بنوري ګو دا کار باندې کې اله کوي دا یو ناکام اله کوي نه اله کنه دا باید چې دې مخنیوي وسی د زایت نور پنې دی یا دا لاو مخې چې کومې دی خو څه کا او دې تر څنګه باز خل په دا کورو کې غازو د بي استعمالې دې سره هم ډیره پر وکي کله چې ور کټه کان یا بیا د پوکي په توسط باندې مړ کوي وای تر راځه بیا به و نه اخلي دا دې نام ډیر مشکلات هم تکي یا کور ور اخلي باید چې دا یو څوټکو ته جتن قرآنی هم پامو کی او عمده مشکل د پروان په رابطه کې حکومت باید چې جدن د دې مخنیوي وکړي هغه ځایونه چې سیلابونه راغلي دي خوړو کې کورو آبادي ته پرېنه دي نور څه
بله ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم بله ما مخکې هم یادونه وکړلای چې موږ د حکومت له لوري د مسولینو د راوستلو هڅه وکړه چې د خبرونه تیرا ول او استاسې پښتني جواب کې خو متاسفانه بریالي نه ستو تر اوسه پرې څوک حاضر نه سول چې د خبرونه تراسي دا چې حکومت څونه د اما په هوی په برخه کې کار کړی یا تر طبيعي پیښو وروسته خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي په څه ډول رسوي کومې پالیسیان ورته لري دا ټول پښتنې وی چې موږ باید دغه څه مطرح کړی وای چې له بده مرغه تر اوسه په دې خبرونه کې نسته کې دای سیس موږ په راتلونکو خبرونه کې بیا هم موږ هڅه کوو کې دای سیس د حکومت مسولین وی او د پښتنې جواب کې یو بل اوریدونکو هم را اخلو بل مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او لکه زما مړی کنيواله
نوم قاری جان محمد
مهرباني وکړئ قاری صاحب جان محمد د خبرونه په اړه کوم نظر لرئ
السلام علیکم قاری صاحب جان محمد ما د ولایت کونړ اول سوالی خاص کونړ فریبا خوري تا ته او شینواری صاحب انجنیر صاحب شینواری ته او د کونړ د تمام افغانستان نجیب او شریف ولستنی ګهل احترامات وړاندې کوم خوشحاله شوم چې ډیره ښه خبرونه جوړ کړل او خصوصا افغانان د دغه شنې طبيعي پیښو سره اکثر وخت لاسه ګوري وایي د آفت چې دی د په دوه قسمه دی یو طبيعي آفت دی یو غیر طبيعي آفت دی طبيعي آفت هغه دی چې د قدرتي آفت دی چې د الله د خوانه راځي یو غیر طبيعي آفت دی چې لکه کشته چې پکې دل جازو دل او د ګاډي ټکر د شي په زول دیواله یې زول کور کې وسیدل طبيعي آفتونه په افغانستان کې ډیر زیات راغلي او هغه د دې چې کلا د واوري زیات وګرمانی واوري وري د کوچ ته و دا زمو کې خو یدن دا اوسه لا به زلزلا وکنه ګل یو خصوصا په دې کې افغان حکومت ملامت په دې دي چې خپل ولستا بیت فساد جون جوړ کی او لهونه ته وکی هغه زینو کې چې کوم زین د خطر سره مخ دي شروالی او د حکومت کمانډانی په دې مکلفه ده چې په دې ځایونو کې چې څو کور جوړوي چې هغه د سیلاب د ګواخلاني د سیند د ګواخلاندی د غشاني د پان په سر باندې یو چې د ځمکې د خړېدو په سبب ګرځي د ځینې کې باید کور جوړ نه کړي نو ځکه چې نن به تاسو دا دی چې کوم وخت کې دا پات راځي مخکې دا غوښنه دا پات دراتلو نه علامات چې شي دي نه د سیلاب یو معلومه ده چې ورېز ده کنه نورې څه علامات دي چې مثال په نظر کې ونیسي او دولت ته کوم اداري چې موسسات دی او افغان حکومت ته دا حوادثو یو څه پلانونه لري آئنده کې چې کوم ځای کې سیلاب راشي یا زلزله راشي یو بیچلا ساحې ته ساحه خلک منتظر شوي دي په سروې باندې بوخ شي او دا وشي او هغه وشي تر څو چې هغوی ته کومک رسېږي نه ډېر وخت پکې وتی خلک ډېر مایوسه شوي خپه شوي ضرر ورته رسېدلی نو دغه څو
بله مننه کوم قری جان محمد لکنر ولایت څخه او خپل پښتني مطرح کړی که څه هم د خبرونې په لړ کې تر ډیره دغه پښتني جواب سره خو به هم یو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ خپل ځان او پیژنه یې لکم زمو زنګ وهلې یو څه نظر لري څه پښتن لري بلې په بخښنه سره محترمه استاسي د اواز کیفیت سم نه دی مشت سم استاس خبر نه سو پوهیدلای کله خپل موقعیت تغییر ورکي او یا به تر هغه وخت موږ یو بل اوریدونکی راوخ موږ به یو بل اوریدونکی راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو مننه کوم تاسو خلش خپل موقعیت تغییر ورکي مننه یو بل اوریدونکی لرو وخت مولاند دی مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مهرباني وکړه ورو وخت لاندې کې پلان دوه خپل ځان معرفي کې یو نظر مو واستي خپل د سیمو کې کوم د دې طبيعي پیښو په اړه تجربه لري چې د سترګو لیدلې حال مو یې کړه سره شریکې یالو نه پرې مهرباني وکړه چې
مصالحه سره علي کنه ولا دا تجربه مې دا نه چې موږ په هلمند روس راغله دا 100 کیلومتر او دواله لري نو دا غو د تا شاو په دې کې
بلې فکر کوم د دې اړیدون کې ټلیفوني اړیکه هم سمنو پر اسکایپ باندې هم یو بل اړیدون کې لرو د دوی نظر به هم را واخلو بلې مهرباني وکړئ چې څوک او کوم ځای مو زنګ واله اته فکر کوم د دې اړیدون
کې هلو السلام علیکم
علیکم سلام وروره پلانډو که ځان رو پیژنه یو خپل پښتنه یا نظر ماته کې څه وخت لاندې ته
مننه فریبا جان تاسو ته سلام د خبرونې ټوله اړیدونکو ته زه غورزنګ ارمانی د سندونو کور لغمان په نظر می داد نو پر لپسې هلمند کې جنگونه په لغمان کې جنگونه نو زه د لوړپور چارواکو باندې غږ کوم چې بس دي کې نور دی ورور خرڅونه دي بس کې امنیتي
ځواک غورزنګ صاحب زموږ د خبرونې موضوع د طبيعي پیښې دي د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه د څنګه کې د سیمو له خطرونو ځانونه وژغورو په دې برخه کې که نظر لري یا د سترګو لیدلې حال لري په خپل سیمه کې
نړۍ نړۍ مننه د طبيعي پیښو باندې نظر می داد کم کورونه چې د خوړونو او د سیندونو ترڅنګ دي نو هغه د دغه سیمو خطرناک سیمو نه لري اوسې کې دا ډېره خوي نو دوم را مې نظر او دا چرونه مې موریدل خو ازادي رادیو پر لغمان او ننګرهار کې د سم کار نه کی بند کار کوي د تخنیکی افکارانو ته دا جوړ کی دا ډیر خوشی
سلام مننه ستاسو خبر مودادی یادش کړم موږ به تخنیکی برخې ته وایو چې دا مسله وڅېړي مننه کوم او د خبرونې وروستي شیبې دی بیا هم انجنیر سنمیر زهیر زموږ سره له هم پر کار شته د وروستي یوې دقیقې په تیریان کې که تاسو یو جنبندي وکړئ چې بل اخره څه کېدلای شي د ولس مسؤلیتونه څه دي د حکومت مسؤلیتونه څه دي مهرباني وکړئ
زما پیشنهاد دا دی چې د مخنیوي یو څه ناسم مشکل دی زما د حکومت او د بیرونیو چارو ځاګنه دغه دی چې عامه پوهاوی باید زیات وشي چې سیلاب په وخت کې باید څوک څه وشي زلزلې په وخت کې څه وشي د زلزلې نه مخکې باید څه وشي د زلزلې په جریان کې باید څه وشي نو دغسې عامه پوهاوی دی باید د بیرونیو چارو د عامه پوهاوی یو ډیپارټمنټ ولري یو اداره باید ولري او دغه عامه پوهاوی باید د تلویزیونو د لارې چې اوس څلګونو څلې زنه په هواد کې شته نو زما په نظر خلره دغه د شته عامه پوهاوی په دغه برخه کې باید منظم کار وشي
ډیره زیاته مننه کوم انجینیر استانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خنۍ غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص. تاسو ته مننه او ګران اوریدونکو تاسو ته مننه کوم چې خپل نظرونه مو سره شریک کړل. یو ځل بیا یادونه کوم موږ په دې خبرونه کې ځینې پوښتنې درلودې چې باید اړوندو مسولینو څخه مو پوښتلې وای چې دوی په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، کومې پالیسیانې یا پلانونه په دې برخه کې لري، څومره عملي سوي دي، څومره نه دي سوي. خامخا به دوی هم خپل تدابیر ورته لري، خو متاسفانه موږ په دې خبرونه کې ونه سو کولای چې له دوی څخه واورو. په راتلونکي خبرونه کې چې په دریجه بده کېدای سي چې حکومتي مسولین یا د اړوندو ادارو مسولین موږ تاسو ته په دې اړه معلومات راکړي. مننه درڅخه کوم، زموږ وخت په خلاصېدو دی، تر بل خبرونه پر خدای سپارم.